نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو حکومت د غډلې د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د دغه جګپوړي غړي وژل کېدو تر شا د چا لاس دی او د ده وژل کېدل به د طالبانو پر لیکو څه تاثیر وکړي؟ دا هر څه د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې. د نن نو وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. د نن نو وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زی ساسي کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واوریدل، طالبانو دا تایید کړی ده چې د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی نن چهارشنبه په کابل کې په یوه برید کې وژل شوی دی. د ده د وژل کېدو خبر بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي او غبرګونونه خورا زیات دي. پوښتنې رامطرح شوي دي چې د ده وژل کېدل به په طالبانو د طالبانو په لیکو څه تاثیر ولري. آیا خلیل الرحمن حقانی چا وژلی؟ دا هغه عمده پوښتنې دي چې نن به په دې پروګرام کې د دوو قدرمنو میلمنو د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي خالد پښتون او د امنیتي چارو د شننکي احمد خان اندر صاحب سره به وڅېړو. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. په کابل کې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبه په ماسپښین د دغه وزارت څخه د وتلو په وخت کې په چاودنه کې وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودنه نن ماسپښین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت دننه شوې ده. د دغه سرچینې د معلوماتو پر اساس په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د خلیل الرحمن حقانی وراره انس حقانی د رویټرز خبري اژانس ته د غمړینې تایید کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دې راپور تایید نه دی کړی. د روسیې د پارلمان استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لس څخه وباسي. د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګر ډله نومول شوې وی، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لس څخه وباسي. د دې لپاره چې د ډوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هم باید توشیح کړي. د طالبانو سرپرست حکومت د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا منشي د سفر پر مهال له مسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارمټونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په جلا پیغامونو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر وړاندې د دغه ډلې ځپونکو پالیسیو د اغیزو یادونه کړې. ویلي دي چې دا ډول کړنې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د رامنځته کېدو مخه نیسي. میرمن امیری د اکس په ټولنیزه شبکه لیکلي چې په افغانستان کې د بحران د هوارولو د هڅو پر مهال باید چې بشري حقونو اړوندې مسلې د دغو هڅو په منځ کې ځای ولري. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، نن په دې غږیږو چې د طالبانو یو جګپوړی غړی په کابل کې په ظاهراً په یو برید کې وژل شوی دی. او د دې بحث لپاره دوه ډېر قدرمند میلمانه د پخوانۍ ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر صاحب راسره دی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې غږ واوري. ښه پښتون صاحب وایي چې دی غږ نه اوري. اما په هر صورت زه به پوښتنه د اندر صاحب څخه ښایي مطرح کړم تر څو چې پښتون صاحب راځي. اندر صاحب، تاسو به هم دا خبر اوریدلی او دې خبر بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. څه فکر کوئ چې خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو جګپوړی غړی دی، وزیر دی او واضح ده چې دی به ډېر ساتونکي هم لري، دی چا وژلی؟ څنګه د ده مخالفینو یا هر چا چې دی وژلی ویکړی شول چې دی ووژني؟
د ستر ټیکن په نامه ښاغلی جانزه صاحب، تاسو ته ستاسو د پرونې قدرمن میلمه که چیرې راغی خبرونه ته ښاغلی پښتون صاحب ته او خپل ټول یو ډول استاذ تلویزیون لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کچېره موږ د خلهمان حقانی تیر کړنی چې دای له القاعده سره څومره حکومتونو په ضد جنګېدلی ده او څومره د حقانی په شبکه کار کړی ده، په ده باندې $5 ملیونه امریکایي کوي، دا یو بیل باس ده. خو کله چې دوی واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې واک ته ورسېږي، خلهمان حقانی ډېر بانفوذه ملي شخصیت وو، ده وکولی شوی د پخوانیو چارواکو سره اړیکې ونیسي او اوس یې هم ډېر کارونه پیل کړي وو چې د جمهوریت د چارواکو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې، غوښتل یې چې د افغانستان کشاله د خبرو له لارې حل شي. او دا چې نن دی په یو تورستي پېښې وژل شوی ده، ګورې دغه استخباراتي او غلچکي کړنې یا پېښې دا د دې لپاره همدغسې لوړپوړي چارواکي په نښه کېږي. که څومره هم دوی خپل امنیت ساتي، خو که چېرې دوی په نښه کې دا پېښه ترسره کوي او دا اړه نه لري چې په افغانستان کې امنیت ښه ده او که خراب ده، دوی لپاره ډېر کار کېږي. او دا اقانی نن له منځه یووړ چې زه باور لرم اقانی هغه وزیر وو چې د مهاجرینو په چارو کې دومره برلاسه او دومره کاري وکړي چې پاکستان او ایران په جبري توګه ډېر مهاجرین راوستل، دوی لپاره ډېر ښه شرایط آماده کړل، په خپله په افغانانو په میډیا په حکومت باندې ډېر فشار راوړ تر څو د هغو لپاره ډېرې ښېګڼې راوړي. او اوس هم د کوشش کوو چې د افغانستان وضعیت د پخوانیو چارواکو په ګډون په ښه توګه سره مخکې لاړ شي. نو همداسې استخبارات او یا هم د حکومت مخالفین هغه کس په نښه کوي چې هغه د کار سړی وي.
تشکر اندر صاحب. ها بالکل، په دې موضوعاتو هم وغږی او فکر کوم پښتون صاحب هم زموږ غاوري غاوري پښتون صاحب سلامونه، خدای دې وکړي چې غږ واوري. غږ درځي تاسو؟
بالکل اورم. غږ
تشکر پښتون صاحب، ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې راغلاست. ها پښتون صاحب، تاسو هم په جریان کې چې خلیل حقانی نن چهارشنبه په یو برید کې په کابل کې وژل شوی دی، ستاسو په نظر حقانی چا وژلی دی او د ده د مړینه څومره د طالبانو لپاره لویه ضربه ګڼل کیږي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ضربه یا دغه انتحاري حمله د طالبانو لپاره ښه خبر نه دی. دا واضح کوي د طالبانو د هغه ادعا په مقابل کې چې په افغانستان کې امن او امان دی، ثبات دی او هیڅ ستونزه نشته. دا یو پالو دی د موضوع. دوم پالو دا دی در هغو چې د دې انتحاري حملې مسؤلیت کومه ډله پر غاړه اخلي، ډیر لوړ او ډیر سخت ابهامات په وجود راولي. دا دوه درېمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه نوع مرګ جوړلی همیشه په افغانستان کې هغه ستونزې په وجود راوستي دي چې په داخل د حکومت کې په داخل د نظام کې ځینې بېاعتمادي په وجود راولي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هغو په تیرو شلو کالو کښې خپل ټول کړنې د پخواني حکومت په خلاف د همدغو حملو په توسط کړي دي. پس نو دغه رقم حملې چې خپل خلیل الرحمن او د ده کورنۍ د دې حملو ابتکار په لاس کې درلودې په تیرو شلو کالو کښې، اوس دغه نوع حملې د دوی خپله تر مابین ډېر سخت بېاعتمادي او داسې یو حالت په وجود راولي چې هغه قابل د اعتماد نشي کېدلی.
اوس پښتون صاحب، عمده پښتنه همدا ده چې طالبان خو تل وایي چې دوی امنیت راوستلی دی، امنیت ټینګ دی. څنګه د طالبانو یو جګپوړی غړی چې ستاسې په وینا چې دوی دغسې بریدونه په تیرو کې کول دی په نښه کېږي، آیا دغه کوم کسان چې د ده سره و ولې په دې ونه توانېدل چې د بریدګر د راتګ مخه ونیسي؟
تاسو وګورئ، هما تاسو ته مخکې مو وویل در هغو چې د دې حملې مسؤلیت څو پر غاړه اخلي، در هغو پرې به ډېر غټ ابهامات او بېاعتمادي په وجود راولي خپل په داخل د طالبانو کې. دا ځکه چې تاسو وګورئ در هغو چې خپله د نظام سړی نه وي، داسې یو حساس وزارت ته، داسې یو حساس شخصیت ته چې د هغه سره خپل باډیګارډان انتحاریان ملګري وه، پس نو دا څنګه امکان لري چې داسې یو کار یې صورت ومومي؟ در ما درته وویل چې در هغو پورې داسې یو حالت چې په وجود راځي، داسې د خلکو د خواسته دا چې وانمود کېږي چې ګواکې دا خپله خودمانی مسله ده، خپله مابین کې د دوی د درغو چې خپله یو معتمد سړی دا کار ونه کړي، بیګانه سړی د باندې د خواست دا کار نشي کولی. موږ دا تجربه د پخواني نظام څخه هم لرو، موږ شل کاله هلته هره ورځ د دا نوع حملو سره لاسو ګرېوان وو.
تشکر پښتون صاحب. بالکل د اختلافاتو مسلې تبراش او اجازه راکې د اندر صاحب څخه پښتون اندر صاحب ستاسو په نظر دغه امنیتی ضعف چې یو بریدګر راځي او د طالبانو یو جګپوړی غړی وژني او وزیده چې دی ډیر بادیګاردان هم لري ساتونکي هم د سرشته ستاسو په نظر دغه ضعف څومره خپل دوی ته راځي کیږي ولی دوی د شي مخه ونسوینی ولای
مننه کوم خغلې جلازه صاحب زلی مستقیم پولیس په توګه ویل سم چې دا سه غلچکی استخباراتي کړنی یا پیه په ډیرو پرمختللي وادونو کې کی بیا په ځنګي ډول په وادو کې چې جمهوریتونه نه په جمهوریت کې څه وخت وکي خو دا سه یو حزبي سیستمونه لکه زموږ وطن نور افریقي وادونه په دې کې همیشه شوی دی او تاسو ولیدل چې څومره وړاندې د تلواک منتخب لمړی وزیر هم او وجل څو دا په امریکا کې د انتخاباتو د جریان په وخت کې کمپاین په وخت کې په خپل په خاغلی ډونالد ترامپ باندې هم فایروس ګوري دا حکومت دا دلته شاید روسل دین ډیر پلاتینو سي دا مخکې له وخت چې موږ ایبامات ولګو یا د دوی پرمنځي څنګه برسیر کو تاسو پیګی چې د دوی وراره خاغلی سرجنه قانی د کونو چار وزیر ده همداسې استخبارات هم ډیر مخکې دي زه په پوره انسر ولې سم چې دې پیخې تعقیب او غسارنه به په کټو غسروسی دوی به دا خبره میډیا ته حتمان برملا کوي خو د نورو رسنیو یا د روسل غرمینه چې کوم خبرونه خبريږي رنگا رنگ خبرونه خبريږي فقط کې تاسوونی چې اکسونه خبره کړی دي او یو کس چې په غچه لاس تړلی وي د دوی وزارت رانوځي او د انفجار کې او د طالبان حکومت خپل اعلامیه خبره کړې چې د خوارجو لخوا دا عمل تر سره شوی دی.
تشکر اندر صاحب. پښتون صاحب اوس خو طالبان دوی د خوارجو کلمه طالبانو کارولې ده او خوارج دوی معمولا د داعش د ډلې غړو ته وایي خو طالبان خو تل دغه وایي چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلې دی او له منځه وړې دی نو اوس که داعش ځپل شوی وي په افغانستان کې تهدید نشي متوجه کولی نو بیا دغه کس څنګه راولړیږي او داسې یو مهم کس له منځه وړي؟
زه په تاسف سره وایم چې اندر صاحب بلد سړی دی په افغانستان په جمهوریت کې کار کړی دی زه نه پوهېږم دی ولې لار کم زارات کوي. تاسو ټول خبرې اصلي چې د طالبانو په مابین کې خوارج موجود دي موږ په بار بار دا خبره کړې ده په تیرو درونیمو کالو کښې متواتر د سیاسینو امنیتي مسلکي کسانو لخوا دا سوې ده موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې خوارج خپله په طالبانو کې موجود دي همدغه تاسو وګورئ که دا موجود نه وي طالبانو په تیرو درونیمو کالو کښې ولې په خپلو سبوبو کې تصفیه شروع کړې ده همدا اوس چې ما او تاسو مصاحبه کوو هم تصفیه روانه ده همدغه تصفیه په همدغه خاطر روانه ده چې دوی څنګه خپل طالبانو مابین کې تفکیک وکړي چې څوک د داعش سره دی څوک د طالب سره دی. متاسفانه چون داعش او طالب دواړه د یوه مرکز څخه سرچینه اخلي دوی پر طالب د دې فرق نشته. طالب فعلا د پیسو دپاره سخت محتاج دی اکثره کښته رتبه طالبان معاشات نه لري په صحیح ډول په میاشتو میاشتو یې معاشات صحیح نه دي اخیستي هغوی مجبور دي که داعش ډېرې پیسې ورکوي که طالب خو بعض اوقات د دواړو څه پیسې اخلي. حتی مشهوره متل دی وایي د طالب په یوه جیب کې تور بیرغ دی په بل کې سپین بیرغ دی کوشش کوي چې د هر حالاتو سره هغه بیرغ استعمال کړي. پس دغه بې اعتمادي دغه خراب او مبهم حالت دا بالکل موجود دی دا چې څوک دې څه انکار کوي دا دمره درې لکه رج په سپین ورځ د لمر څخه انکار کوي چې لمر نه دی ولاړ لمر نه دی راختلی. پس دغه مسایل دي دغه بې اعتمادي په دوی کې موجودې وې حتی په جمهوریت په وخت کې زما په یاد دي ستاسو په یاد دي اختر محمد منصور څنګه مړ شو ستاسو په یاد دي دغه هیبت الله چې دوی تش په نامه په کندهار کښې سړی کښېنولی دي اصلي هیبت الله خو په پشین کښې مړ شو وبخښئ په کوچلا کښې مړ شو دا رقم په سهاو ملا دادالله څنګه مړ شو پلانکۍ څنګه مړ شو ملا نیازي صاحب څنګه مړ شو دا ټول هغه مرګونه دي چې خپله د طالبانو د خوا سوي دي. پس نو دغه بې اعتمادي دغه مسایل چې طالبان څنګه په مابین کې بې اتفاقه دي څومره خپل مابین کې سره بې اعتماده دي دا د ډېره وخت هلته موجود و دا نوې خبره نه ده وروره.
تشکر اندر صاحب. تاسې د طالبانو په منځ کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو مسله منی دغه خصوصا دغه تېر مورد چې څو ورځې مخکې و په رسنیو کې ډېر زیات انعکاس هم درلودی د سراج الدین حقانی وینا او بیا د ندیم وینا چې دواړو وینا کړې وه ظاهرا په دې رسنیو کې داسې ویل کېږي چې دوی یو بل ته په کنایوي شکل هم ځینې څرګندونې درلودلې دي. منئ چې طالبان په خپلو کې اختلاف لري؟
مننه کوم. لومړی خو باید ووایم چې ښاغلی پښتون صاحب د خبرو په هکله باید ووایو چې ډېرې کړنې د دوی د ناخوالو کارکردګیو څخه زموږ د جمهوریت د وخته کارکردګیو څخه اوس افغانان زغمي. د په جمهوریت کې هم زموږ ډېر چارواکي له منځه تلل په مرموزه توګه. د شهید جنرال رازق دوسیه تر اوسه چا پورته نه کړه. د شهید جبار قهرمان همداسې ډېر وزیران حاجي قدیر په لومړیو سرو کې په جمهوریت کې لسګونو تنه وژنې کېدلې. او لکه ښاغلي پښتون صاحب چې ویلې چې په طالبان په یوټیوب کې تور بیرغ لري بلکې سپین په خپله د دوی د سنا د مجلس په سطح باندې دا طالبان یې وړل راوړل تداوي کولې یو ښار نه بل ښار ته وړل. دا قصې په افغانستان دغسې یو ټولنه ده چې 50 کاله جګړه کې زه د دوی خبرې نه ردوم او بل له بلې خوا راځم ستاسو پوښتنې ته. واقعاً چې په تېرو اونۍ کې کومه غونډه چې په کندهار کې سوه ډېر وزیران ناراضه راغلي دي. خو د دوی د اختلافاتو په هکله د اوس لپاره موږ څه نه شو ویلی. دا ډېرې وختي ده. یعنې بیا وایم چې دغه وژنې استخباراتي وغلچکي دي. دا به هیڅکله دې معنا ونه کړي چې دوی ډېر قوي اختلافات لري. که چیرې وي دا به راڅرګند شي او رابربند به شي. موږ نه شو ویلی چې دوی په منځ کې دومره جدي اختلافات دي چې دوی به یو د افغانستان وسینه هم نه چې دوی راوسی دا به ګډوډ کړي. بلې وو موږ واضح په واضح توګه ویلی شو چې په کابل کې خلک د اقانی له خلکو نه خوشاله دي او دوی کوشش کوي چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي. تاسو په یادی په پکتیا او په خوست کې د نجونو مکتبونه آزاد کړل. یو قسم یو د بل سره کنایه بیانی ورکوي. مګر د دوی هر څه په شریعت او په اسلامي احکام سره دي. او به نشي کولی چې یو لوی خلا راولي.
اما اندر صاحب دا ګرچې دا د باس په بل طرف ته مځي. آیا فکر کوئ چې دا د انجونو د بشري حقونو باس هم د اسلامي شریعت په اساس دی؟ نه غواړم چې باس لوړ شي اما تاسو ویل چې د اسلامي شریعت په اساس دی.
هیڅ کله نه زه د یو افغان مسلمان په توګه کلکه نیوکه مې د طالبانو په حکومت هم دا ده چې افغان مېرمنو ته خپل حق د اسلام په رڼا کې چې خدای ورکړی باید ورکړي. او د دوی که چیرې ناکامیږي ناکامي به د همدغې چې د افغانستان خلک غواړي چې په آینده کې خپلې خویندې میندې پاکستان ته ورولي.
تشکر.
ایران ته ورولي. او موږ وینو چې څومره زموږ د خویندو کار او زیار تعلیم ته موږ اړتیا لرو.
تشکر.
سره زما لوی مخالفت همدا ده. نور د امنیت او د ډیرو پروژو او د ډیرو هغو کړنو چې د پخوانیو جزیرو د ظالمو چارواکو د داړمارانو هغه پروژې خرابې کړي دي له دې نه ټول افغانان خوشحاله دي. خو د نجونو د حقوق په سر به ټول افغانان وروسته خفه کېږي او فاصله به نیسي.
تشکر اندر صاحب. لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته بیرته راګرځو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خراغلاست پختون صاحب د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو بحثونه د تیر درې کلونو راهیسې مطرح کیږي. که څه هم طالبانو دا اختلافات نه دي منلي او دوی دائم په خپل یووالي باندې ټینګار کوي اما د دوی اختلافات ځینې نښې د دوی د مهمو چارواکو لکه سراج الدین حقانی یا باستانکزای یا ځینو نورو په څرګندونو کې تل واضح شوي دي او خصوصا دا د تعلیم او د ښځو په بحث کې. فکر کوئ چې د دوی ترمنځ اختلافات شته او دا اختلافات اوس کرار کرار ژور کیږي او فکر کوئ چې دا د خلیل حقانی د وژل کېدو مسله هم ممکن احتمالا دا د دوی د اختلافاتو د وجې وي؟
به شک زه مخکې له دې چې دا خبره وکړم یوه جمله په کټ وایم معترضه چې اندر صاحب بیرته بیا هغه د چپیانو د دورې د پښتو فارسی یا خلکو پرچم مخالفتو ته لمن وی لکه اوس کندهار او پکتیا مخالفتونه په وجود راولي. حال دا چې دروغو چې رهبری په کندهار کې تضعیف نسی او یا هغه څوک چې ادعا د رهبری کوي هغه انزوا ته ولاړ نسی درغو به دا مشکل موجود وي. دا مشکل نه قانیان لولای سي نه نور ګروپونه لولای سي. ګروپ د طالب په مرکز کې موجود دی، مرکز کندهار دی، او زه تاته اطمینان درکوم پر کندهار څوک فعلا نسي ورتلای. کوشش باندې کوو چې په دې کې بیا د پکتیاو د کندهار اختلافات راجبندي کړو. بل مهمه خبره د دوی تر مابین اختلافات دي. د دوی تر مابین اختلافات ورورجان په سل کې سل وازی دي. تاسو ولې د دوه کال مخکې یو نیم کال مخکې یا یو کال مخکې داوود مزمل په دغه کې په مزار شریف کې په عین یو حمله کې د منځ ځي، نن دا دی خلیل رحمان حقانی د منځ ځي. زه د حقانیانو د بعضي مثبت ټکو ته همیشه ما تایید کړی دي، وسیم تاییدوم چې دوی د مکتبو مخالفت ظاهرا نه کوي. د هم شمول حکومت غواړي مثلا بعضي د دوه توافقات عملي کېده غواړي. دا شی نقطې دي، خو کابل طرف ته وګوري ابل طرف هم شی نقطې لري. هغه هم باید موږ یاد کړو. موږ باید دلته د د د د سمتو تر مابین اختلافات وجود را نه ولو چې د وی خوا طالب په خپل مابین کې اختلافات لري، د بل خوا موږ د سمتو تر مابین اختلافات راولو چې آینده حکومت ته به لږ ستونزې جوړي. پکتیا زموږ یو سترګه ده، جلال آباد مو بل سترګه ده، کندهار مو زړه دی. دا ټول هغه څه دي چې مثلا شمال هم د افغانستان ډیره ګرانترینه برخه ده. موږ په افغانستان د زړه خلکو په زړه کې ځای لري. موږ اختلافات ته قطعا لمن وو. دغه مشکل په طالبانو په تعریف کې موجود دی. د دوی تر مابین اختلافات شته، د دوی تر مابین بې کفایتي موجوده ده. کارونه په صحیح ډول مخ ته نسی بیولای. فساد کې موجود دی، اخلاقي فساد کې موجود دی. دا درسته چې په جمهوریت کې مشکلات موجود و، همدغه اندر صاحب د امنیت په شعبه کې وو. نو که ژای وسورت وای چې اندر صاحب د مشکلاتونو خو د سنا ګنا نه و، بلکې ستاسو د امنیت د بې کفایتۍ څخه د شر واقع کېدل. ځکه د منچاریانو نیوان او یاد دفع کول خو د سنا وظیفه نه ده، ستاسو وظیفه وه. که سنا دا کار کوه تا باید اتشاکلي وای. پس نو په همدې خاطر باید دا مسایل ته څوک پیک ونه وي. زه جدا خواهش کوم.
تشکر اندر صاحب. وخت کم دی، راځي چې دا د بحث اصلي موضوع ته راشو. اوس خو ظاهرا د اختلافاتو مسله هم یادیږي او د طالبانو د حکومت څخه د نارضایتي مسایل هم شته. هم دنیا په مختلفو مواقعو کې د طالبانو څخه نارضایتي ښیي په یو شمېر خاصو مواردو کې، او هم افغانان موږ وینو چې خصوصا د تعلیم په مسله کې سید چې امنیت یې راوستلی په دې برخه کې خلک تر ډېره راضي دي. اما د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په مسله کې، بشري حقونو په بحث کې نارضایتي شته. ستاسې په نظر کې طالبان یو څه په دې خپلو چارو کارونو کې وضاحت رانولي، یو څه نرمښت ونه ښیي، فکر نه کوئ چې د خلیل حقانی وژل کېدل د دوی دپاره یو د خطر زنګ دی؟
پښتنه ماته راځي.
تاسو اندر صاحب مهرباني، اندر صاحب تاسو
مننه کوم. لمړی خو محترم پښتون صاحب ته وایم چې بل هو زما ورور و چې په امنیت تو ما په جمهوریت کې کار نه کړی. زه په سړن کې معلم ما او واضح ډول سره سم چې وطن ګوند غړی وم یم، او زه د افغانستان لپاره جګړه نه غواړم، د ټولو خلکو وحدت غواړم. دا اوسنی وضعیت د نړۍ او د سیمې چې زه ګورم غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړې ډګر وګرځي. ځکه غواړم چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د منشور سره سم مخکې لاړ شي، تر هو یو ځل بیا زموږ هیوادوال قرباني ونه کړي او د شرق او غرب د بلاکونو کار نه شي. ولې نه ښاغلی جنازه صاحب، طالبان په حکومت کې که څه هم جګړه ختمه شوه، ارغلګر نشته، جزایر ختم شو، زورواکي ختمه ده، خو سیستم یو حزبي ده. دلته د خلکو حق نه ورکول کېږي، کار حرکات نه سپارل کېږي. اساسي قانون چې په هیواد کې شتون نه لري، دا به څنګه نور نړیوال تعامل وکړي؟ دلته دوی باید ډېرې هڅې وکړي. د زموږ هیواد ګران سوی بیا رغونې ته اړتیا لري. په ټولو برخو کې نه یوازې چې نجونو ښوونځي بند شوي، پوهنتونونه بند شوي دي، بلکې حتی د هلکانو د پوهنتونونو د ښوونځیو لپاره دوی هڅې کوي چې په مدرسو یې بدلې کړي. زه دغه ټولې نیوکې لرم، خو د دې لپاره د ناستو د خبرو لپاره باید لازم سالم وړاندیزونه وشي، نه چې دښمنۍ وشي. مونږ ډېرې دښمنۍ او شعارونه ورکړي دي، هیڅ هم لاس نه راوړي. راځئ چې ټول خواوې ځان ملامت کړو او خپل ځانونه ورونو کړو، او راځو د امید تر شا کینو، د لویې جرګې لارې خپل حکومت جوړ کړو. دا وطن د افغانانو ده، نه د طالبانو ده، نه د مجاهدینو، نه د خلقانو، نه د پرچمیانو، نه د بلې کومې ګرو، دا ټول افغانانو ده. او افغانان لکه یو باغ ګلان باید
په دې کې ژوند. مننه اندر صاحب پختون صاحب وخت کم دغه پختنه بستاسي څخه هم مترکم سره د دې چې ناراضيتي ست طالبانو څخه هم دنیا او هم یوش میرافغانان په مشخصو مواردو لري د طالبانو د حکومت د پاره اوس څه کول په کار دی فکر نه کوي چې دوی نرمخت رانه ولی دغه ډول جنجالونه چې نن خلیل حقانی وژل شو د تورته نوري پیخي به هم کېږي دوی ته به جنجال هم زیاتېږي څه کول په کار دی چې دغه وضعیت بیرته مثبت طرف ته ولاړ شي
سل په سل کې ک طالبان ګور یو مهمه مسله چې دلته نن سبا ام د ملت په خوا متوجه ده ام د بهرنی جامعې د خوا سره متوجه ده هغه د دوه ته توافقات نه عملي کول ک طالبان را ولاړ شي د دوه توافقات عملي کی د خلکو خواهشات ته غاړه کشیږي خصوصا د شوزو مکتبونه او ټول هغه قیودات چې نن سبا په جهان دي البته یو مسله باید موږ تفکیک وکړو چې یو بد اخلاقی ده یو د شوزو مکتب دی موږ دا نه وایو چې شریعت مه پلي کوو موږ دا نه وایو چې حجاب ما بلی کوي ایجاب ورته ورک شوزي و نارینه سره جلا ک خود شوزو مکتب ته اجازه ورک د شوزو د کار ساحه ته اجازه ورک د مکتبو د الکوانو د مکتبو په کریکولم کې لاس ما و د فساد مخنیوي وک د غیر قانوني مدنیاتو استخراج بند ک ځکه دا د ملت مال دی دا ستان نه دی وروره نه پتا اړه لري دا په ملت اړه لري چیر شل کال جمهوریت هر څونه ناخوالی چې وکړي ستاسو په یاد یو مادن يم چاته به قرارداد ورنکي ځکه هغه وخت هغه بیره موجوده و چې شاید په دې کې فساد داخل شي پس نو په همدې اساس دا ټول هغه ساينو لګي چې دا هغه څخه نرمیش په وجود راځي وخت چې نرمیش په وجود راځي طالب خود به خود د خلکو په جوړو کې ځای نیسي وس موږ په دې کې طبقه باندې کو یو نفر د ویډیو دفاع کوي بل دل بل نفر د بل دل دفاع کوي درجه پتا چې مشکل حل کی مشکل نور هم زیاتوي نفرت په وجود راولي د منطقو تر مابین داسې مسائل په وجود راولي چې په آینده کې به دغه د حدود پیدا کول څه قرآن کردن نور د شان په وجود راځي چې مملکت د بربادي او خاطه بیای موږ تاسو باید کوشش وکړو چې اول خدای طالب اصلاح کی طالب شه لاری تراسی هیڅ څوک د طالب مخالفه نه دی د طالب په خلاف ولاړ نه دی مټول طالبان غواړو دی د افغانستان برخه ده لیکن په دغه شکل باندې نه طالب هیڅ څوک چاته قبول نه دی
تشکر اندر صاحب او پختون صاحب لتاس دوړو ډیره مننه کوم کور مو دان چې په دې بحث کې را سره واس وخت د پروګرام کم دی لتاس مننه کوم د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو لتاس هم مننه تربیه مو پلو یو بخونکې خدای سپارم
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن ل استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه